ټو ازانیر سره ویني.
او سرودونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه درته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې ګلون اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای. پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ په اوږدو کې د ښکلاګانو په پنځولو د مینې په خپرولو کې بوخت وو. د ځینو له ادبي او کلتوري هڅو به په روانه خپرونه کې خبر شئ. د افغانستان لیکوالو د استاد آصف صمیم په درناوي غونډه وکړه.
چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و.
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه.
مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټیو کی او د چا پسر باندې چې مونږ خبري غټیو کی هغه د بل چا په ډوله کې لاړه کې ناستله. مونږ د مینی درم سال کې هسي خټیو.
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدل چې حکومت پر ایوارډ نازولې. ما خام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب عالم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. را سره اوسئ. استاد آصف صمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه له کلمه روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه. ورکې د ښاغلي صمیم په ژوند او فن خبرې کېدي. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد صمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لورې لري. لومړی دا چې لیکوالي د دې او ورسره څنګه کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي. او دریم د دې هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي، کله ټولنیزي هم شي او همدغه شانتي په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وای آصف صمیم د خسړی توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروي پاتې شوی او کله نا کله د وخت سره په نه همغږي کې دوی توانونه هم ګالل دي.
دلته د استاد شخصیت لپاره کې مونږ نه مخکې مېر دوستانو خبرې وکړې. دا نور دوستان چې دي دې خبرې مو اوریدلې. نو دا سړی توپ شه دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د خیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی توپ نشي کولای دی وطن کې. سړی توپ په ډېر لوړ قیمت د ژوند د خوګلنوي په بیه تمامېږي او دا ثبوت د ورکړی. په دې برخه کې تاسوونه خبرې وکړو. زه فکر کوم لا به هم کمی خو استاد له دغه سې ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد صمیم غونډې ته د وینا پر مهال ویل د لیکوالو د مینې پوره وړې دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه. دا نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مې شاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای هم نشي کولی. خو ما پور دی دا چې زه ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای او نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و چې ما دا یاداشتونه اخیستي وای. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغه سې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو. دا یو قلم دی. دا هم کله ده ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی او د چاته مې چې په لاس کې ورکړې د هغونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې همدومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم بل کار مه کوئ مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړي خو زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه پروردګار زمونږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو
ننګرهار سوات ته ورځو. غورځنګ ادبی ټولنې دغلته د هر کال په څیر سخ کال هم غاټول ګل مشاعره جوړ کړه چې پکې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلی په راتګ هر کال د پښتو غاټول ګل په نوم مشاعره جوړوونکې غورځنګ ادبی ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران دا بللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر اباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
دا سے دا سے کانے اوشوے دا سے دا سے لو بکی گی رند ولال پا مسلد ہے دا وائز پلاس کے جام دے حالات زکش وال بیواکا دا حیواد ستر واک منا قتل خاص چی دے وہ نکو نو دا زکر قتل عام دے.
مشاعرہ کے گڑھن کو ان کی انیف قیس خپل زانگڑی انداز کے کلام اڑان دیکھو چی پکی ہغا اویل
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه دی زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسم او قیصه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې قیصه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زه به په ژوند کې محلونو ته ونه رسم.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعرې ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرتوی هر سنگوی هر سمروی خواینی لو دستر کو بجنگ بیا هم ورزی او دای خوبی دا که خامی دا تجزیه بغواری پختانه تش لاس د پولاد و پتلا هم ورزی.
زپر خان زپر چه دا پیخور سخا پا خصوصی توگا دا غا مشاعره تا راغلو مزاحیه شعرونه اوڑان دکرد.
تر گی دا جوانده بانه دی مرس آتا و زر دی را لخه کخته دی خس آتا او یا می آغا خواکا یا می دی خواکا آسی پا دا غا که خومه مس آتا مونگ زوانی خپلا برباد که خلکو گٹه او کی او دا چا پا سر بانده چه مون خبری گٹه او کی اگر بل چاپ ڈولے کی لاڑا کی ناستلا مونگ دا منی درم سال کی ہنسی خٹے ہو زلمے چراشی خلق الاو باسی دناوے کور والا الواو باسی او زچ دیدن لستا کسی تراشم خلق سیکل نمی ہواو باسی.
مقامی شاعرانو اصغر خان یوسفزی او حبیب عابد پا ترنم کے اشعار اڑان دکھل
مونگ با سرکشا وے وے گمنام بوے مونکا د پختو لمن نانیوے مونکا د پختو لمن نانیوے مونگلا باز گو لمن نانیوے
خٹک یوسف زے دے مومن کا فری دے دے مروت کا بانو سے دے اتنو ان دے بپلک لارا ٹولیا زیلا رازو حالات بباد لو.
مشاعرے تخ پل وینا کے پروفیسر عباسل یوسف زی اویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په خړ ډول خصمانه نه کیږي په اولسي کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکړي او تاسو ته خوندونه وامغستل ډېر په فراخه سینه باندې تاسو واورېدل. دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعرې په موخه کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. د قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو.
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو راځي د سواد دی ویار واخه د بلبلې غزاله جاوید سندره وورو. فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو، تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګری له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمیر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلي انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال رادیو همکار بشیر ګواخ غږیدلی او په سر کې د ګټلې جایزې پاړه پختلې. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتیل چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان راکړي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب تاسو په قندار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لری او هغه د لار نه مختلف کارونه مکړی دي. مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2003 کال کې زه په دې وخت باندې دلم چې د خورو ورو هغه مو مسولینو د پاره چې هغه په خپل مکاتب کې په فونزي کې د مدتیش په سر باندې کوم څه پاتې کولې یا د ځانې کولې د خاطې وړاندې کولې د هغوی پر اصولولو باندې پوښتلم چې هغوی یوه ګډه هسته یا یوه ګډه ننداره موږ جوړه کړه چې نوم یې وو کندهار ننداره او فلم مرکز. داسې دا لړۍ دوام کوي داسې چې تر څو چې زه په دې موافق شولم یو وتوانېدلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا غږیز او انځوریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په امریکا باندې په دوه برنامه هم کار کړی دی.
دا پلار پروډکشن تاسو یاد کړ ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نوم ایښو؟
موږ دلته چې هغه جان محمد پلار صاحب نومیږي. جان محمد پلار ته د کندهار ولایت د میرویس خان نیکه د علي لیسې یو استاد تیر شوی دی. او بیا پلار صاحب د زرغونیا نه علي لیسې چې د سجنو یو لیسه مشه کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر هغه وخت یو صحنې بللې د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا په اصطلاح یو ممثل یا اکټر تیر شوی دی. همدارنګه محمد پلاس د نامه د تصدوس یا د ده د نوم د ساتلو دپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم شوی شو.
او په قندار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به پخوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو د دوی تعداد به څومره وي؟
د مخکې خبره خو داسې و چې لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کې وویل چې حالات سره ترنګلي شو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړل مختلفو هېوادونو ته لاړل. دوی کوچ وکړي د کندهار څخه په هغه وخت کې حالات داسې ترنګلي وو. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر ډرامې فلم پېچو او د دې ټولو په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم چې ان شاء الله رحمان الحمدلله زه په دې به انسان یدل یم. دلته دا کار چې ما شروع کړي اوس یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموزه یا د یو ښه تدریس په فکر ورته ګوري د دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم سلطنه البته د راډیو او فلم د تدوین لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان پرې غولی دي. خو البته په تصویري مسایلو کې
اوانی صاحب ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شوی چې ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو نو حتماً پر موږ باندې هم سره څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مساتلې دي او بس کلس کاری که ډېر کاری. هاته د دکان اعلان هم جوړوو، د راډیو دپاره د یو درملتون اعلان هم جوړوو، په هغه باندې خپله ګزاره کوو خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر غاخ مرکه مو اوریدله. د مشال لډوی مجله کې موږ تل هڅه کوو چې د پښتو ژبې غمیز ونان درو پیژنو.
کپی خورک کتابلې دلالای
زنا غمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپیچ بین کالای دلالای دلالای دلالای
ما خام خټک د نوخر اوسیدون کده خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځي چې وایو
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظامپور سیمې سره دی او دا یې دریم کتاب دی د غیب عالم په نوم چاپ شوی کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال پخپل د قانون استاد دی نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو ترپی ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپل مخ شوی نو هغه په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
د دې کې زنا پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلق دي. درې څلور افسانې داسې دي. زنا موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله ده بیا په کراچۍ کې خصوصا. کراچۍ کې پښتنو ته مسلې څه دي؟ هغه څنګه ژوند تیری یا بیا لیکل لوستل کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي؟
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومړی افسانه لیکلی. خو بیا چې د ډاکټر محیب وزیر کتاب د 11 ستمبر په پښتو افسانې او ناول اغیز چاپ شو نو ده هم وګڼل چې دا افسانې چاپ کول ضروری دي.
دا افسانې زما په ذهن کې خوندي دي خو چې دا کله د 11 ستمبر د پښتو افسانې او ناول باندې د 11 ستمبر اثرات کتاب د محیب وزیر راغی نو زما په ذهن کې دا یو سوال راغی چې را د ځنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ بریده افسانه شو. دا ما په ذهن کې دا سوال راغی چې را داسې سنه د دې سره ورته موضوع زما سره مو کچره ما په وخت لیکلو نو کې دي چې دې کتاب برخه ګرځېدلې وي نو ما بیا دا چې څه ول ما یې کم کم اوس وخت نه دی تل کم کم اوس ولي کنه ما بیا دا هغه موضوعات راوړل.
په کراچۍ کې په یو وخت د قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی او که څوک وغواړي د هر څه لپاره وخت ورکولی شي.
ځینې خلک وایي چې ما سره وخت نشته. زه د دې بالکل قایل نه یم چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغې دپاره به ته وخت په خپله راوباسې. دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دی، پسې ناول دی ټپي په انګریزي کې ما ترجمه کړي ده، هغه بالکل تیار دی، سفرنامه ده.
د مخم خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پختو ادبی جرګې د سوری لاندې چاپ شوی، کوم چې د 13-14 کالو راهسې په باقاعده توګه هر میاشت خپلې ادبی غونډې کوي.
دا ستانه تیرو مولا دکو چې تاسو مور پلار نه کوي دا سی اولاد دا سی بلا تکو چې مایلا جنا روغي ونشي دا ست دې دارو دوا تکو چې مل مسن زکا خیرات نه وي ارباب دزم کی و سحرا تکو مل اخلاص چې حبيبي کې نه وي
اوس دا مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري، خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانی د شعر سره علاقه لرله، خو له 13-15 کلونو راهیسې په خپله شعر لیکي. فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعرې جوړوي او دوی هم پکې برخه اخلي.
زمو خو صاحب مختلف ولسوالۍ د بلخ ولایت کې پښتو ادبی بهیرونه شته، لکه چربوتک شو، بلخ شو، چمتال شو. نو دی ولسوالۍ کې شته بیا دننه په ښار کې چې دوی هم پښتو ادبی بهیرونه لرو. موږ صاحب د جمعې په ورځ وروسته د 2 بجې نه تقریبا چې تر 5 بجو پورې دوام کوي. آزاده مشاعره یې په هغې کې بیانونه مې لیکلي دي، نو نثر ویل کېږي، شعر ویل کېږي، نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي، زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم ترنم ډېر د هغه د علاقه ده.
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځ د غم شیرونه لیکل دي. نو چې داسې دا راځي د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
افغانستان او درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای، درس نړۍ خوشاله مبارک شراته وای. خوښ ندی تور مخی زنی زنی غلیمان میاړي حبیبی تل د احمد محمود په نسل نن یې غوره کړی دی مالیار غنی انسان.
عملتا په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو.
کے برے با مزار میرے سخی جان سلے گلے لال مزار آوا دل پر جان سلے گلے لال مزار آوا دل پر جان کے برے با مزار میرے سخی جان سلے گلے لال مزار
دل پر جان. درنوریدونکو له همدې سره د مشال لړوی مجلې دا غنه تړو او بل ونی به بیا ستاسو په وړاندې یو تر هغه د لوی خدای پامان.